پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته بدغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به اورئ د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان حکومت لری کړی دی او په صوبه کې د گورنر راج اعلان کړی دی. بلوچستان کې د خراب امنیت ذمہوار څوک دی؟ په دغه اړه به د سیاسي مشرانو سره خبره کوو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار ویلي دي که وسلوال تنظیمونه امن غواړي باید وسله کیدی او دا کم د ترهګرۍ پیښې دي. دغه ته د پای ټکی کیدی. نور راپورونه هم لرو. پوړم به د مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیر شپه په بلوچستان صوبه کې د نواب اسلم رئیسانی حکومت او کابینه برطرف کړی او په صوبه کې د گورنر راج د نفاذ اعلان کړی دی. د بلوچستان د کوټه پالمدار سړک د خپل مړو ترڅنګ ناستو په درګونو احتجاج کوونکو شیاه هزارګانو د احتجاج د خاتمه اعلان کړي او د خپل مړو خورو ته د سپارلو اعلان هم کړي دي. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور خار څخه له خپل درګونو پلویانو سره یو ځای په یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته روان دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیگانه وخت په بلوچستان صوبه کې د گورنر د واکمنې اعلان وکړو او د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی اتحادی حکومت او کابینه برطرف کړه. وزیر اعظم تیر شپه هغو شیعه هزارګانو لا د غمرازۍ لپاره کوټې ته ورغلی و چې د احتجاج په توګه د خپل هغو لسګونو مړو ښخولو نه انکار کړی و چې تیر اونۍ په دوو غبرګو بمی چاودنو کې وژل شوي وو. په دې موقع وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل،
ساری مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
دی وای د ټولو مشورو نه پس موږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې په ټولو بلوچستان صوبه کې د پاکستان د آئین د 234 مادې لمخه د گورنر واکمنی اعلان کړو. د آئین دغه ماده اجازه ورکوي چې په صوبه کې د گورنر واکمنی عملی شي. نو کله چې تاسو ټول سبا د خوبه پاسئ نو په صوبه کې به د گورنر واکمنی عملی شي وي. اوس به د صوبې انتظامی اختیار د گورنر نواب عبدالفقار مکسی سره وي. د وزیر اعظم په دې اعلان د یادې شوې صوبې حکومت کې اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکو غړو ناخوښي څرګنده کړې. په دې موقع د شیعه هزارګانو مشرانو وزیر اعظم ته وویل چې تر دا مهال د دوی 1100 کسان په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د تیر اونۍ د بمی چاودنو پړه لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. د بلوچستان د کوټه پالمدار سړک د خپل مړو ترڅنګ ناستو په درګونو احتجاج کوونکو شیعه هزارګانو د خپل غښتنو د پوره کېدو نه پس احتجاج ختم کړي او د خپل مړو خورو ته د سپارلو اعلان یې کړی دی. په کوټه کې د مشال خبري الوایي چې دغه اعلان د هزارګانو یو مشر قیوم چنګیزی نن سهار وکړو. تیرونی په یاد شوې سیمه کې غبرګو بمی چاودنو په لسګونو شیعهګان وجلی وو. د دغه پیښې نه پس شیعه هزارګانو د احتجاج په توګه د خپل مړو د ښخولو نه انکار کړی وو او سره د ماشومانو او ښځو یې پر غزولې وو. د دوی غوښتنه وه چې حکومت دې دوی ته تحفظ ورکړي او د دغه صوبې واک دې پوسټ ته حواله کړي. بیگانه وخت د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دوی سره د غمرازۍ لپاره کوټې ته تللی وو او هلته په صوبه کې د گورنر راج د نفاذ اعلان کړی وو. د تحریکی منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور خار څخه له خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای په یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته روان دی. نوموړی د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موجوده حکومت په درغلو تورن کړی او پر روان سپرلي کې په پاکستان کې لکیدونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو په پروسه کې د مهمو بدلونونو غوښتنه کړې ده. په سلګونو موټرونه، بسونه او لارۍ چې د 2000 په شاوخوا کې کسان پکې سپاره وو پرون د اتوار په ورځ له لاهور څخه روان شول. دا چې اسلام آباد ته په لاره به له کلو او خارګوټو څخه د تیرېدو پر مهال د دې احتجاجي کاروان د ګډونوالو شمیر تر 15,000 پورې ورسیږي. دوی به نن اسلام آباد کې لویه غونډه کوي. له لاریون کوونکو سره د 16 کلن محمد طاهر قادری تصویرونه او بیرغونه دي او یو شمیر یې د انقلاب نارې وهي. ښاغلي قادری چې په کاناډا کې له کلونو تیرولو وروسته تیره میاشت پاکستان ته ستون شوی، اسلام آباد پرې تور لګولې چې غواړي انتخابات ګډوډ کړي، خو قادری دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د دفاع وزیر ویلی دی چې امریکا را داشوي چې افغانستان ته به د قومي پوز لپاره C-130 الوتکی او M-11 هلیکوپټر ورکوي. جنرال بسم الله خان محمدی دا خبرې پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا ته کړې دي. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي د وینډوي دفتر د ښاغلي بسم الله محمدی له قوله په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وسلو د سنبالولو د بهیر د چټکتیا په اړه هم له امریکا سره موافقه شوې ده. د ښاغلي محمدی په وینا پر دې هم موافقه شوې ده چې د افغانستان د هوایي تنصیباتو کنټرول او څارنه خپله افغانانو ته وسپارل شي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام له مخالفو جنگیالو او د هغوی له مشرانو د روسیې غوښتنه تکرار کړې چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي. لاوروف د اسد لخوا د ده په وروستۍ وینا کې شوي نوي پیشنهادونه یاد کړل او په شام کې اپوزیشن ته لارښوونه وکړه څو په وړاندې عکس العمل څرګند کړي. د زیاته کړه دیوای یقیني یو چې له دې وضعیت څخه د وتلو لار باید د جنیف له اطلاعیې سره سموي. زه به دا بیا تکرار کړم چې له کوم مخکینی شرط پرته، ځکه هر ډول مخکینی شرطونه د مذاکراتو پیلول ناممکن کوي. دا مهمه ده سو اپوزیشن چې لا هم خبرو اترو ته نه حاضریږي او هر بل کس اړ کړی شي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون اونۍ مخکې د اسد پر وینا ناهیلي څرګنده کړه. دغه وینا د امریکا لخوا غندل شوې ده. د شام یاغیانو دا وینا د یوې نوې جګړې اعلان ګڼلې ده. لاوروف د روس د دریځ بیا څرګند کړ او وی ویل د اپوزیشن دا غوښتنه چې غواړي اسد له واک څخه لري شي د شام د دوه کلنۍ شخړې د ختمولو لپاره د سولې خبرو ته مخکېنی شرط نشي کېدی. د شام په شخړه کې لږ تر لږه 65 کسان وژل شوي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم واورئ. د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان حکومت لری کړی او په صوبه کې د گورنر راج اعلان کړی دی.
هم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
چې سهار کله تاسو رکشے نے نو د گورنر واکمنی یا راج با عملی سوی وی
ایگزیکٹو ہوں گے اور جو صوبائی حکومت ہے وہ برطرف ہو جائے.
بلوچستان کی د خراب امنیت ذمہ وار سوک دی د پاکستان د پارلیمان پخوانے غڑے ثنا بلوچ وائی.
بلوچستان کی دا وقت چدی یو ڈیلیبریٹ ڈس آرڈر دی اگر بدامنی دی اگر اسلام آباد پیدا کھڑی دی.
او د خیبر پختونخوا حکومت د وسلوالو نه غوښتلی چې د مذاکراتو د وړاندیز منلو وروستو په کار ده وسلوال خپل فعالیتونه ودروي.
او خدای دې وکړي چې مذاکرات کامیاب شي او چې مذاکرات ته خبره کیږي په کار ده چې د تشدګردۍ چې کوم واقعات کیږي چې دا بند شي.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. وړومبی د بلوچستان صورتحال چرته چې د تیر زیارت په ورځ د سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیره شپه بلوچستان ته تللی وو او دغلته د احتجاج کوونکو خلکو سره د خبرو اترو نه وروستو په بلوچستان کې د گورنر راج د عملی کولو اعلان کړی دی. دغې نه وروستو احتجاج کوونکو خپل احتجاجي مظاهره هم ختم کړې دي. تفصيل نیاز مسخل لکه.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیګاش په نوخته د پاکستان په وخت نږدې یو نیمه بجه په بلوچستان کې انتظامی اختیارات گورنر ته د سپارلو اعلان وکړو.
ساری مشاورت کے بعد هم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہم نے آئین کا آرٹیکل
لہر قسمہ صلاح او مشورو رستہ موږ دې نتیجې ته رسیدلیو چې موږ په ټول بلوچستان کې د آئین آرټیکل 200 درسم عملی کوو. او د دې مطلب دا دی چې سهار کله تاسو رکشې نه نو د گورنر واکمنی یا راج به عملی سوی وي او گورنر به د صوبې انتظامی مصر جوړ سوی او صوبایي حکومت به ختم سوی وي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په دغه موقع د کوټي خنړی پیښو په ترڅ کې وژل سوو کسانو له کورنۍ سره غمرازی هم وکړه. زه ستاسو سره غمرازی لپاره ستاسو ترمنځ موجود یم. پر خنړی پیښو زما زړه ډیر غمجن دی او دا یو داسې کار سوی دی د کوم چې څومره غندنه وسی کم به وي. د وزیر اعظم لیاد اعلان وروسته د شیا کونسل مصر قیوم نظر چنگیزی د درنې ختمولو او مړی خاورو ته د سپارلو په لړ کې وزیر اعظم ته وویل موږ به خپل مړی هغه وخت خاورو ته وسپارو کله چې ستاسو له اړخه د یادو احکاماتو پریکړه عملي سي. د دې په ځواب کې وزیر اعظم قیوم نظر چنگیزی ته ډاډګیرنه ورکړه چې بلوچستان کې د گورنر آئینی واکمنۍ احکامات عملي سوي دي، ځکه امکان څرګندېږي چې نن به د خونړیو پیښو قربانیان خاورو ته وسپارل سي. بلې خواته د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر مولانا عبدالواسع بېګا شپه ناوخته د خبري کانفرانس پر مهال د وزیر اعظم یادې ممکنه پریکړې مخالفت وکړو. د نوموړي غوښتنه وه چې په دغه موقع دي د وزیر اعلی د بدلولو طریقه استعمال کړل سي. مولانا عبدالواسع په دغه موقعه وویل موږ د دغو خلکو په غم کې برابر شریک یو، لیکن د جمهوریت د بقا او ساتنې لپاره موږ هم د نور په شان قربانۍ ورکړې دي. که بدلون راځي نو په جمهوري توګه دې راسي، ځکه موږ دغه ګامونه نه منو. یاد دوی د تیر جمعرات په ورځ په کوټه کې د بیلابیلو چاودنو په ترڅ کې تر سلو زیات کسان وژل سوي او تر هم دومره شمیرې زیات وګړي ټپي سوي وو چې پکې زیاتره شمیره له شیا مسلک سره اړه لرونکي هزارګان وه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
په بلوچستان کې گورنر راج عملی کړی شوی دی. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري په دغه حکم باندې دستخط هم کړی دی. د گورنر راج به د دو میاشتو د پاره ای د دغه قانوني او آئینی نور څه اړخونه دي؟ دا پوښتنه زما همکار مجید بابر د قانوني چارو د کارپو قاضي انور نه کړی ده. قاضي انور صدا سے وضاحت کوي.
اصل دادے چه سپوئے حکومت تے صوبائی حکومت آقا خو ختم شد و اسمبلی چی دا آقا سسپنس شوا. اسمبلی با وی خود اسمبلی با فعالیت بنیوی اسمبلی دا خپر سکم اسمبلی کار دا آقا بنیشی کولی اختیارات منتقل شو وفاقی قانون ساز ادارے تا چه آقا کامی اسمبلی و سینٹ تے آقی تا منتقل شو و دا اسپیتر رو پارده اسپیتر از چیزی ختم شی نه دا حکم با ختم شی.
قاضی صاحب اوس په صوبه کې چې کوم گورنر دی نو هغه به د نوي کابینې اعلان کوي، هغه به څنګه دغه ټول واک اختیار چلی؟
نه نه کابینه به نه وي، دې کې دا دی چې گورنر چې دی هغه به حکومت چلی، هغه چیف ایگزیکٹو به وي او دا سیکرٹریان چې دی راغې باندې. ما ته دا سکرانه غوندې ښکاري دی چې دغه چې دی بلوچستان صوبه هغه منتشره صوبه ده، هغه کې مختلف سیاسي جماعتونه خپل خپل په دغه کې نوکرشاهي کې او بیوروکریسي کې هم داغې خپل ګروپونه دي. نو ما ته خو نه ښکاري چې گورنر صاحب هغې به مکمل تاون به وي یا گورنر. او بل دا دی چې فوج ته اختیار نه دی ورکړی، ایف سي ته یې ورکړی دی. نو نیم خبر چاہے ایف سی با هلته کې د قانون نفاذ به کولی شي، که دی چې ایف سي خو مکسیمال توا گورنر ته چونکې د صوبایي حکومت اختیارات میلاو شو، نو صوبایي حکومت ته دا اختیار شته چې صوبایي حکومت فوج غوښتی شي سول انتظامی امداد لپاره.
د قانوني چارو کارپو قاضي انور چې د بلوچستان په صورتحال خبرې کولې. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. بلوچستان کې څه د پاسه سلو کسانو چې ډېرې شیعه هزاره دي وژل کېدو وروسته یو ځل بیا وسلوالو ډلو خلاف د منظمې کاروایۍ کولو غوښتنې مخې ته راغلي. څېړونکي وایي چې د پاکستان امنیتي ادارې باید په ملک کې د فرقیزو وژنو د مخنیوي لپاره د لشکري جنګوي او پراخه امن راوستلو لپاره د ټولو وسلوالو ګوندونو او ټولګو پر ضد رښتینی فوزي عملیاتو کې. انیس اجمل په دغه اړه راپور لري.
د بلوچستان د کوټې په علمدار سړک د تیر زیارت په شپه د دوو پرله پسې بمی چاودنو له امله د سلو زیات کسان وژل شو او ګڼ شمېر ژوبل شو. په وژل شوو کې زیاتره هزاره شیعه ګاندي. په داسې حال کې چې لشکري جنگوي وسلوالي ډلې د دې برید پړه په غاړه اغستي، خو د مړو کورنۍ وایي تر هغې به خپل مړي نه ښخوي تر څو چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي. په امریکا کې میشت کارپو او لیکوال ډاکټر محمد تکی وایي په بلوچستان کې لواره مخه اف سی ځواکونه پوره فعال دي، خو امنیتي مسلې لا نه دي حل شوې.
دې باندې عمومي اتفاق نشته چې د فوج راتلو سره مسلې به حل شي. بلوچ طرف نوم دایو د دې شک اظهار نه نم شوې ده، بیا هم کېږي چې دا د پاکستان د فوج یو چال دی، یو طریقه ده چې د لشکر جنگوي د هزارګانو خلاف استعمال شي. تو ڈیمانڈ دا پیدا شی چھے فوج راشی کوئٹے کے دا کوئٹہ شورا موجود دے، کوئٹے کے لشکر جنگی گرزی را گرزی دے کے دائیو پیشی دی دا چھے دے یو سیاسی مسئلہ تینا جوڑی دی شی. اور زما ذاتی خیال دا دے چھے فوج مسئلہ حل بنی ولی چھے فوج باندے یو کو شک دے چھے فوج لشکر جنگی او دسے گروپونوں پشتنہی کئی سیاسی حکومت دے تو دسے گوری چھے ای پل ناکامیابی بہو منی کا فوج را ہوتے بشو اور سیاسی حکومت سر دا
د سیاسي چارو کارپو او د بلوچستان نیشنل پارټي یو مشر سنا بلوچ وایي په بلوچستان کې هزاراګان او نور خلک د تیرو شپېتو کالونو راهیسې په مختلفو طریقو په نخښه کړل شوي دي.
بلوچستان کې دا وخت چې دی یو ډیلیبریټ ډس آرډر دی، هغه بدامنی دی، هغه اسلام آباد پیدا کړی دی. اسلام آباد غواړي چې بلوچستان کې دومره زیات بدامنی سي چې بلوچستان سیاسي طور، معاشي طور او سکیورټی اعتبار باندې په اسلام آباد کنټرول کې راځي. صوبائی حکومت خو یو پپټ گورنمنٹ دی، صوبائی حکومت خلاص تھی یا صوبائی حکومت ماندہ تھی دے باندھے فرق ناراضی والے چی حقیقی حکومت چی دی پا بلوچستان کے آدھا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ماشاءاللہ ہزارگان ہم چی دا مطالبہ ہو کی پشتانہ ہم بلوسم ار سوک چی دی دا ڈیمانڈ ہو کی چی بلوچستان چی کانفلکٹ دی اور پرولونگ کانفلکٹ دی اسلام آباد طرح آ کانفلکٹ چی دی ڈگنیفائیڈ ریزالو سے.
لیکوال ڈاکٹر محمد تکی د پاکستان او بیا په خاصه توګه د بلوچستان د امنیتی مسلې د حل پاړه وای
د دې دو حل دي. یو خو د سټیټ د ریاست د سطح باندې دا فیصله کول پکار دی چې د پاکستان د ریاست له طرفه ترګر ګروپونو ته مرسته نه ملاويږي. دویمه خبره په سماجي سطح باندې دا شی پکار دی چې مختلف قسمه خلک او مختلف قسمه ریلیجن قسمه اعتقاد لرونکي خلک پاکستان کې موجود دي. زیات تر مسلمانان دي، هغه مسلمانانو کې هم قسمه قسم مسلمانان دي، سنیان دي، شیعاګان دي، دیوبندی دي، سلفی دي. نو دا خپلول پکار دي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارې له وسلوالو سره د مرستو تورونه ردوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د وسلوالو نه غوښتنه کړې ده چې د مذاکراتو د وړاندیز د قبلولو وروستو په کار ده وسلوال خپل فعالیتونه ودروي او بلې خوا ته د ترهګرۍ په حقله د عوامي نېشنل ګوند لخوا آل پارټیز کانفرنس راغوښتو فیصله شوې ده. د ګوند ویان میا افتخار حسین مشال لیډو ته ویلي دي چې په دغه آل پارټیز کانفرنس کې به ټولو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکول کیږي. تفصیل غلام غوث د پیښور راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو د وړاندیز او د وسلوالو لخوا د مذاکراتو په مشروط ډول د دغه وړاندیز د قبلولو وروستو په کار ده وسلوال خپل فعالیتونه ودروي. په دې ډول کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر او د پختونخوا د حکومت ویان میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
او خدای دیو کی چې مذاکرات کامیاب شو، چې مذاکرات ته خبره کیږي پکار دی چې د دهشتګردۍ چې کوم اقدامات دي چې دی باندې مطلب دی چې دا چې کوم واقعات کیږي چې دا بند شي او د دهشتګردۍ چې کوم دی نو هغه مطلب ترک شي، هغه نه پس چې کوم دی د مذاکرات ته کامیابی چې کوم دی نو چانس شته.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د ترګرۍ د ستونزې د حل د لارو چارو لټولو لپاره عوامی نیشنل ګوند د ټولګوندیزی غونډې رابللو فیصله کړې ده او په دې لړ کې د عوامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د صدر آصف علي زرداری سره لیدل کتل کړي دي او اعظم هوتی د مسلم لیگ نون د مشرانو سره او غلام احمد بلور د جماعت اسلامی او د جمعیت علماء اسلام فی د مشرانو سره تماس نیولې دي او د ټولو ګوندونو د ترګرۍ په لړ کې په ټولګوندیزي غونډې رضامندي ښودلې ده. په دې لړ کې به د نورو سیاسي ګوندونو سره هم تماس نیولې کېږي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې سیاسي مشروالۍ به د ترګرۍ په اخله د آل پارټیز کانفرنس وروستو د پوځي مشروالۍ سره خبرې اترې کوي او د دې ستونزې د حل لپاره به شریکه تګلاره جوړوي.
ټول ګوندونو سره تقریبا موږ رابطه کوو او چې کوم سره شوی ده هغې کې پیپلز پارټي ده، مسلم لیگ نوم دی، جماعت اسلامي ده، جمعیت العلماء اسلام دی. نورو سره به موږ رابطه کوو. ټولو مثبت چې کوم دی نو موږ ته جواب راکړی دی او چې سیاسي پارټۍ موږ مکمل کوو او موږ آل پارټیز کانفرنس کوو نو بیا به چې کوم دی سیکورټي ایجنسو اهلکارو او مشرانو سره ممکن چې یو رنګ پالیسي شي چې مذاکرات کوو هم په شریکه او که بیا د هغې خلاف عملیات کېږي چې هم په شریکه.
د یادونه ول دا چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د مذاکراتو د وړاندیز وروستو تحریکی طالبان پاکستان په مشروط ډول د دغه وړاندیز په منلو رضامندي خودلی و. خوله تر دې دمه د دواړو خواو لاړخه په دې لړ کې سنور پرمختګ نه دی شوی او د خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوالو نه غوښتنه کړې ده چې د دواړو خواو لاړخه د مذاکراتو د وړاندیز د منلو وروستو په کار ده وسلوال خپل فعالیتونه ودروي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوس ورځو قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته، چېرته چې دولتي چارواکي وایي تېره ورځ میرانشاه رزمک سړک باندې د فوج په قافله په بمی برید کې د وژل شوو فوجانو شمېره 11 ته رسېدلې ده. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
تیره ورځ شمالی وزیرستان میرانشاه رزمک سڑک باندھے دانا سرگندا وسلوال الخوا د فوج پر قافلہ ریموٹ کنٹرول بامی چودنا کے دامنیتی سرتیرو دمڑوش میرا اولس او جوبل شوش میرا پنج وشتہ رسے دلے دا دغا قافلہ د رزمک نہ بنو تا پلا روا چیدان دریا والے پ مقام باندھے د بامی چودنے سرا مخشوا د استخباراتی ادارے یو چارواکی مشال ریڈیو تا د نام نه خودلو په شرط وې کلا چې دغه فوزی قافله د ریموټ کنټرول بامی چاودنې سره مخامخ شو نو د قافله یو ټرک یا لری په لوی ګړنګ باندې لاندې وغورځیدا چې لا کابل آئے په ټرک کې ناس ټول فوزیان د مرګ ژوبلې سره مخ شول. دغه برید په داسې حال کې ترسره شو چې تیره ورځ تحریک طالبان پاکستان د یو پمفلیټ یا خبر پاڼې له مخه رسنیو ته ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د ځایي طالبانو لخوا دولت سره امن معاهده به اوس تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم پاسداری کوي او دوی به د غلطه پر فوزیانو بریدونه نه کوي. دا چې په شمالی وزیرستان کې حافظ ګلبادر ځایي طالبانو شورا په بیا بیا وایي چې د دولت سره امن معاهده برقراره ده او تحریک طالبان پاکستان هم اوس د ملاتړ اعلان وکړو نو د غلطه په امنیتی سرتیرو په بیا بیا وسلوال بریدونو تر شا بیا سوک دي. دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه نو پوښتل.
طالبان دي او داسې قسم پمفلیټ چې تقسیمی هغه هم زما په خیال یو طریقه باندې د دې دپاره چې فوج خپل دفاع نه یو پوټی غافله شي لیکن ښکاري خدا چې هم دغه خلک دی چې کوي.
د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې د هر اتوار یا یکشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو قافلو خوندي ساتلو دپاره کرفیو لګولی شي خو د غلطه د پاکستان فوج قافلې په بیا بیا د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامی چاودنو سره مخ شوې دي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس یو نظر د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. د پاکستان د منهاج القرآن ادارې مشر طاهر القادری خپل لانګ مارچ په حکومت د نیوکو او تنقید کولو وروسته شروع کړی. قادری داوه کوي چې اوسنی حکومت جواز نه لري او غواړي له پاکستان څخه درغلی ورکه کړي، خو څېړونکي د نوموړي د لانګ مارچ د راتلونکو انتخاباتو په لړ کې د سیاسي مفاداتو لپاره ګڼي. ریاض مستخیل په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د لانګ مارچ د پارا مرکزی جلوس د طاهر القادری په مشرۍ کې د لاهور نه روان شوی دی. دغه دوران د پوفاکی او پنجاب حکومت تور لګو چې د لانګ مارچ مخنی ولود پاره د دوی قافلې زی پزی ودرولې او د گاډو نه کاغذونه اغستی دي
بسونه یې خپل ولقه کې اخستی ډریوران یې اونیول او خلک یې د گاډو نه ښکته راکوس کړ او پیاده یې راولېګل زما د سکیورټی د پاره لس گاډي او د میډیا د پاره شل گاډي هم حکومت نیولې دي هلته د وفاقي حکومت دهشتګردو په کنټینرو کې تیزاب او ګیسونه ایښي دي او په کندو کې بارود اچولي د دې لپاره چې چاودنې وشي او په زرګونو خلک پکې مړ شي
تاکہ دھماکے ہوں ہزاروں لوگ شہید ہوں
خود پنجاب حکومت ویان بیا دا خبر ردوی چې گنی دوی د جلوس مخنیولو د پاره اقدامات کړی دي د پنجاب حکومت لخوا جاری شوی یو خبر پانه تر مخه د حکومت کار ولست تحفظ ورکول دي او د دین زیاتې هیڅ نه دي کړی د دې ترڅنګ مرکزی حکومت د مذاکراتو د لار د لانګ مارچ او درولو هڅه هم جاری ساتلې دي او بیګا د چودھری پرویز الہی او چودھری شجاعت حسین په مشرۍ کې یو ویډل د طاهر القادری سره ملاقات وکړو د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الہی وې چې خبرو اترو کې ډیر پرمختګ شوې دي د زیاتوي
میجر تین پوائنٹس ته ان تینوں چیزوں
درې لوی خبرې وې هغه درې وانو ته نږدې رسیدلې یو موږ د مذاکرات او دلته دراتلو مقصد دا دی چې خدای مکړه څه بده پیښه ونشي نو ځکه موږ غواړو چې دا لانګ مارچ ودرو دغه لړکې زمنګ ډیر ګټور مذاکرات وشو او تر اسلام آباد رسیدو به ټولې معاملې هوارې شي زما د صدر او وزیر اعظم سره هم خبرې شوې دي او طاهر القادری صاحب سره هم په دې سلا مشوره کوو چې دې هر څه ته به څنګه قانوني شکل ورکو او دا به څنګه حل کوو
اور اس کو کیسے حل کرنا ہے ان کو
بل طرف تا د لانگ مارچ د پارا د سیکیورٹی انتظاماتو جاج غستو په غرض د داخله وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې یو غونډو شو چې پکې پریکړه شو چې د لانگ مارچ ګډون کوونکي با خپل نمونه او معلومات ضلعي انتظامی ته ورکوي د غرنګ اسلام آباد ته ننوتو د پارا با شناختی کارت لازمی وي او کم خلک چې په هوټلو سرایګانو او خپل خپلوانو کره پاتې کیږي د دوی ذمہواری به د کوربنو وي چې دغه میلمانه به په سکسمه ترهګرۍ کې برخه نه اخلي د دې سره سره اسلام آباد ته ننوتون کې ټوله لارې د کنټینرو په ذریعہ بند کړې شوې دي او ریډ زون په مکمل توګه سیل دي په ټولو اهمو سرکاري ودانو د فوز او اف سی ځوانان ولاړ دي او د آزاد کشمیر پنجاب او خیبر پختونخوا نه د پولیسو اضافي نفری هم اسلام آباد ته رسیدلې ده د یادونه وړ ده چې طاهر القادری د تیر کال په 13 دسمبر حکومت ته د بازي اصلاحاتو د پاره د 10 جنوري پورې وخت ورکړو چې پکې الیکشن کمیشن بیا د سره جوړول نگران حکومت پارا مکمل سلام مشورې او ټول ټاکنه د آئین د دوش پیتم او دریش پیتم د فوتر لاندې کول شامل وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
و امرد چې منهاج القرآن د مشر طاهر القادری لخوا پیل کړی شوی دغه مارچ یا لارون چې اسلام آباد ته روان دی په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی او په اسلام آباد کې خلق د یو شمیر ستوندو سره هم مخ دي احمد الله په دغه اړه راپور راکړي
د تحریک منهاج القرآن مشر علامه طاهر القادری لخوا اسلام آباد ته د لانګ مارچ راوستو لوجې د اسلام آباد اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ دي د سیمې د خلکو وینا تر مخه چې حکومت د سکیورټی په وجه ټولې لارې بندې کړې دي بل خو د مارکیټونو دفترونو او بانکونو د بندېدو له وجې امروزه ژوند په ټپه ودرېدلې دي
میجر خو انسرټینټی ده کنه چې لا اینډ اورډر کم سایډ ته روان دي بیا هر څه شی بند دي سکولز بند دي لارې بند دي اے ټی ایمز ډرای شوی دي پېټرول پمپس کله پېټرول بند دي یا ټوله ټوله شپه نو دا ټول پرابلم دي کرے یو خو نه دي مصیبت دي سم تمانو فضل حد اسلام مارچ کم نن دې دغه د وژنه ما ده مشکله
اسلام آباد ته د خوارۍ مزدوری په غرض راتلونکي مزدوران خپل مشکلات صدا شان بیانوي
لانګ مارچ د وجه خدای چې نن گاڑی ماډیم نشته کو سوکل ناراضي مزدوران ناراضي نه نشي راتله مخکې نه مهنګای دا نن سره نو بالکل کاک نه راغله زموږ مزدوری نن بالکل نشته ده
ځان هم جنت ګولو ما گاڑی نشه سوکل ته دې غیدل ته پاتې شي ازه په ځای کم دین
بل خوا ټیکسی او لارو موټرو ډرایوران وای چې مخکې نه د سی این جی د بندیز له وجې مشکلاتو سره مخ وو او اوس لانګ مارچ د دوی دا مشکلات یو په دوه کړل یاد دی وی چې ډاکټر طاهر القادری مارچ 13 ورځ د لاهور نه را روان شوی دی چې نن به اسلام آباد ته را رسی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم ویشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د غرمې 2:30 بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په بلوچستان صوبه کې د نواب اسلم رئیسانی حکومت او کابینه برطرف کړی او گورنر راج یې نافذ کړی دی. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور ښار څخه له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای په یو احتجاجي دارالعلوم اسلام آباد ته روان دی. د بلوچستان د کوټې په علمدار سړک د خپلو مړو تر څنګ ناستو په زرګونو احتجاج کوونکو شیعه هزارګانو د خپلو غوښتنو د پوره کېدو نه پس احتجاج ختم کړی او د خپلو مړو خاورو ته د سپارلو اعلان یې کړی دی. نن به د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره ملاقات کوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر څخه په یو جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ګل پشپاد د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او درې تنه نیول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزیر ویلي دي چې امریکا را دا شوي چې افغانستان ته به د قومي پوځ لپاره C-130 الوتکې او M-11 هیلیکاپټرې ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام له مخالفو جنګیالو د هغوی له مشرانو د روسیې غوښتنه تکرار کړې ده.
مهم خبرونه واورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات توصیلی کلی دی. زمونږ همکار ریاض ګل مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د ټول ټاکنو نه وړاندې اصلاحاتو په عمل لیک کړی دی او وایي چې د پاکو صافو ټول ټاکنو دپاره د بعضي سیاسي ګوندونو او عامو حلقو نه سربېره سپریم کورټ هم خپل فیصله ورکړې ده او دغه لړکی الیکشن کمیشن هم تر دې دمه په زړه پورې اقدامات کړي دي او دې کې ورته آرمي چیف هم د خپل ملاتړ باور ورکړی دی. اداریه وایي چې دغه اصلاحاتو کې نږدې پولینګ سټېشنې جوړول، په دیوالونو انتخابي نارې نه لیکل، پولینګ سټېشن سره نږدې انتخابي کیمپ نه لګول، د ګټلو وروستو د ډزو ډډه کول او په انتخاباتو د لګیدلي پیسو حساب کتاب الیکشن کمیشن سره جمع کول شامل دي. د غرنګ ټولو سیاسي ګوندونو دې سره هم اتفاق کړی دی چې د ټول ټاکنو د پاره به یوازې مالدار خلکو ته نه بلکې غریبو ته هم ټکټونه ورکول شي. اداریه وایي چې که د دې نه زیات هم څوک اصلاحات غواړي نو باید چې د الیکشن کمیشن سره تماس ونیسي او خپل تجویزونه هغوی ته ورکړي. ګنې دې کې اوس هیڅ قسمه شک نه دی پاتې چې عام اوټونه به په خپل وخت پاک، صفا او آزاد کیږي او باید چې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د ټول ټاکنو د پاره تیاری شروع کړي، ځکه چې اوس ټول ټاکنو کې ډیر کم وخت پاتې دی او ټولو ډلو لا د ملکی مفاداتو په خاطر خپلې ذمہوارې پیژندل پکار دي. د غرنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې امریکایي صدر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکي کال اخره پورې به افغانستان کې امریکایي جنگ سرته ورسي او موږ به خپلې فوزي دستې واپس راغواړو. اداریه لیکي چې 2014 کې د غیر ملکی فوج د وتو وروستو په افغانستان کې د ناټو فوج کردار به ډیر محدود پاتې شي او سپینه ماڼۍ غواړي چې 2014 وروستو هم 3,000 to 9,000 پورې امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې شي. اداري اخر کې لیږي چې افغانستان صورتحال یو نوی رخ اختیار کړی دی او د دې با په سویلي اسیا، منځي اسیا او په ایران ډیر ژور اثرات پریوزي، نو پاکستان له هم پکار دی چې دغه صورتحال باندې ژور نظر وساتي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د نوخار د سرکاري اسپیټال یوې نرسې وجل د هغه ترهګرۍ تسلسل دی کوم کې چې ماشومان ته د پولیو نه بچکون کې ساسکي ورکوي ان کی زنانه وجلی کیږي او په هغوی حمله کیږي. اداري وایي چې دا ذاتی دښمنی هم کیدی شي او د ترهګری کاروایی هم، خود دې پته بعد تحقیقات ورستو لګي. البته دا خبره د اندېښنې وړ ده چې تر اوسه پورې په زنانه او سمره هم حمله شوې دي، د هغې یو ملزم هم نه دی نیول شوی چې ورسره کارکونکي زنانه د یری ترهیخ کار دي او باید چې حکومت د داسې اقداماتو مخاوني سي.
او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورشپانه ډان کې لیکوال محمد عامر رانا لیکي فرقی د ترهګر ډله لشکری جنگوي چې په پاکستان کې د نویمې لسیزې راهیسې فعاله ده. په دغه هیواد کې د القاعده او پاکستانی طالبانو په شمول د هغو مذهبي ګوندونو لپاره هم ستراتیژیکي اساسه ګرځېدلې ده چې تش په نامه د عدم تشدد پرچار کوي. لیکوال لیکي چې لشکری جنگوي ډله چې مخکې په وړو وړو ترهګریزو ډلو کې ویشلې شوې وه، په دې نږدو کې بیا د یو مرکزي قیادت تر لاندې راټوله شوې ده، او ځکه په دې تیرو څو هفتو کې فرقه ایزه پرتشدد پیښې زیاتې شوې دي. لیکوال لیکي چې بغیر د شکه دغه ډله په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه پس تر ټولو خطرناک ډله ده، او په جغرافیایي توګه هم دغه ډلې خپل فرقه ایز بریدونه پراخ کړي دي، او په ګلګت، کراچۍ، کورم قبایلي سیمه او کوټه کې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په هغو سیمو کې چرته چې د دوی ډېر شتون نشته هلته د تحریک طالبان او بهرنو وسلوالو په مټ خپل فعالیتونه کوي. عامر رانا زیاتوي چې په ټول پاکستان کې په 2012 کال کې لشکری جنگ ویډلی یو سل او 23 طرح غریز بریدونه ترسره کړی دي چې زیاتره په کوټه او کراچۍ کې کړی دي. دغه بریدونه د شیعاګانو نه پرته په امنیتي ځواکونو هم شوي دي. لشکری جنگوي او نورې هغه وسلوالې ډلې چې فرقه ایزه بڼه لري، که څه هم د القاعده او طالبانو نظریاتي بهیر کې ورګډ شوي وو، په ډېرې توندۍ سره خپلې فرقه ایزې تګلارې ته بیا ستانه شوي دي. عامر رانا لیکي چې دغه ډله د سپاهي صحابه چې نن سبا د اهل سنت والجماعت په نوم پیژندل کیږي یوه برخه ده. لشکری جنگوي د شیعاګانو پر ضد ډېر سخت دریځ لري، خو بیا هم دغه ډله دعوه کوي چې دوی یوه خپلواکه ډله ده او یاد شوي مذهبي ګوندونو سره هیڅ تړاو نه لري، خو بیا هم د سپاهي صحابه ډلې مقاصد پر مخ کې بوزي او د افرادي قوت او نورو وسیلو لپاره په سپاهي صحابه تکیه کوي او په پاکستان کې د شیعاګانو وجنه جایز ګڼي. بلخو امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د بهرنو هیوادونو سیلانیانو ته یو پیغام ورکړی دی چې کچري ستاسو تعلق د هغو 500 هیوادونو سره وي چې دا مهال یې پوځونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي او د افغان حکومت ملاتړ کوي، نو بیا دغه هیواد ته د سیل لپاره تګ ستاسو لویه غلطي ده. خو سره له دې هم بهرني سیلانیان افغانستان ته ځي. افغانستان کې د هندوکش او پامیر د غرونو لړۍ د سیلانیانو د خوښي ځایونه دي. همداراز د بامیانو د بودا مجسمې او مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د روزې قتلو لپاره هم ډیر بهرنیان ورځي.
دا مشال ریډیو ده.
ګارډن ورځپاڼه لیکلی دی په پاکستان کې په زیات شمیره کې وسلوال تنظیمونه موجود دي. په پاکستان کې ترهګری د ډیرو سرونو لرونکو یو بلا په شان رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکلی دی پښتانه دادا چې پاکستان د دغه بلا د ختمولو لپاره څه کوي. تفصیل د انیسا اجمل نور.
ګارډین ورځپاڼه کې لیکواله سمیرا شیکل لیکي، نن سبا په پاکستان کې د بمی چاودنو آوازونه د ژوند پشا لکه د موسیقي غږیږي. پاکستان کې تقریبا روزانه د چاودنو خبرونه مخې ته راځي، او لیکواله د چاودنو سره د خلکو د عادي کېدو په اړه لیکي چې سم میاشتې پاکستان کې د تیرولو وروسته د پخپل هم د نورو پاکستانیانو په شان دا سوچ کول شروع کړي چې یوې چاودنې کې درې تنه د وژل کېدو وروسته خلک وایي صرف درې کسان، دا خو دومره غټه پېښه نه وه. مقاله لیکي د تیر زیارت پر وسط پاکستان په مختلفو برخو کې پرله پسې چاودنې وشوې چې پکې د سلو زیات کسان وژل شو. لیکواله لیکي په پاکستان کې ترهګري د ډیرو سرونو لرونکي بلا پشان ده. هغه وایي حقیقت کې د ترهګرۍ د مسلې د هواري په لار کې یو خنډ دی چې دا هیڅ ګواښ نه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو ته زیات پام په شمال کې ورکول کیږي، دا یو واضحه صورتحال نه دی چېرته چې یوه ډله په بلې ډلې بریدونه کوي او د حکومت د لرې کولو هڅه کوي. دا خبره د زیارت دروازې له بریدونو هم ثابتېږي. لیکواله لیکي په پاکستان کې په زیات شمیر کې وسلوال تنظیمونه موجود دي، او د دوی مقصدونه کله ناکله یو شان هم شي. لکه د مثال په توګه د ډېرې مودې راهیسې جوړ سنی وسلوال تنظیمونه له نړیوال جهاد تحریک او تحریک طالبان پاکستان سره ملاتړ کوي، او دوی په مسلسل توګه د مختلفو مقصدونو لپاره کار کوي. تحریک طالبان پاکستان غواړي چې د هیواد واک ترلاسه کړي، خو نورې وسلوالې ډلې کشمیر کې جګړه او شیعاګان لرې کول غواړي. لیکواله لیکي د ناقابل یقین حد پورې د پاکستان صورتحال ګډوډ شوی، او د کمزوري ریاست لوبچی نور هم خرابې دي شي. یو خواګه د پاکستان سیاستوال د بریدونو غندنه کوي او تر هغرو دړکو د حل په باره کې شور کوي، نو بل اړخته حکومتونو مسلسل د اغه ډلو حوصله ځای کړي چې د بل جګړې په مخبوتلې او په کشمیر او افغانستان کې د ریاست د مفاداتو ساتنه کوي. لیکوال لیکي دا ګډوډي د پاکستان دوه مخیزه پالیسۍ لوبچی ده. د پاکستان پوسټ لدی خبرې په مسلسله توګه انکار کړي چې د دوی او په ځانګړې توګه په خکته کچا په پوځیانو د طالبانو اثر شته. لیکوالا پوښتنه کوي چې پاکستان به هغه دښمن سره څنګه جنگ وکړي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پټ دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رودوګي اوردونکو اوس یو راپور د افغانستان په اړه ټاکل شوی دا چې د ناتو د غړو د متحده هیوادونو د دفاع وزیران د دی ونه پای کې د افغانستان د جګړې او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه د خبرو د پاره راټولېږي. په دغه اړه نور حال احمد تکل په راپور کې اورو.
په پام کې ده چې د ناتو او د متحدو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د روانې پنځشنبه په ورځ په برکسل کې د ناتو په مرکزی قرارګاه کې جوړه شي. ناتو په خپل انټرنیټ پاڼه کې د دې خبر د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په غونډه کې به پر افغانستان سربیره له 2014 کال وروسته په ناتو کې د بدلونونو او همدارز له متحدو هیوادونو سره د اړیکو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبري وشي. د راپور لمخه د غونډې د بحثونو مشري به د ناتو د پوځي کمیټې رئیس جنرال کنود بارټلس کوي. همدارس په پام کې ده چې په اروپا کې د متحدو ځواکونو عمومي قماندان ادمیرال جیم ستاوریدس او په ناتو کې د بدلون د چارو عمومي قماندان جنرال ژان پاول پالومیروس هم په خپل ویناو سره په دې بحثونو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ناتو د دفاع وزیرانو د یو سلو اتش پیتمې غونډې په پیل کې د مدیترانې د ډیالوګ یا ام ډی په نوم د متحدو هیوادونو دفاع وزیران په خپلو کې کتنه وکړي. د ناتو انټرنیټ پانه زیاتوي چې د دفاع وزیرانو د دوهمې غونډې تمرکز به پر افغانستان وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان آلن به په افغانستان کې د روان حالت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دې پسې به له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې، د نړیوالو سلاکارانو د دندو او د افغان پوځ د ملاتړ لپاره د ناتو د پوځي ماموریت د پلانونو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه پوځي کمیټې ته معلومات ورکړل شي. همدارس د غونډو په لړ کې ټاکل شوی دی چې د روسیې او د اتلانتیک دواړو غړو ته د پرتو هیوادونو دفاع وزیران د خاصو ماموریتونو د سرته رسولو او امنیتي چیلنجونو سره د مقابله لپاره د خپلو پوځونو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. ناتو وایي د پنځشنبه او جمعې ورځې د غونډو هدف د دې خبرې یقیني کول دي چې د ناتو پوځي جوړښت او ظرفیتونه باید د ټالوالي لغښتنو سره سم دوام وکړي او د ډلې ایز دفاع له اصلي دندو د بحران د مخنیوي او امنیتي همکارۍ له اصولو سره مطابقت ولري.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام ترش پګو.
د ډیلی بیست وپانی په یو لیکنه کې د پاکستان لبنده د خوش شویو طالب مشرانو خبرې خبرې شوي چې وایي ډیر زیات شکنجه شوي دي. دوی په خپل خبرو کې پټاګه کړي چې د پاکستان هیواد ته د یو دښمن هیواد پسترګ ګوري. دغه لیکنه نور مهم ټکی د هارون باچانو
خبریال او لیکوال سمی یوسفزی په ډیلی بیست پاڼه کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان لبنده خوشی شوی افغان طالب مشرانو د هغو شکنجو په اړه چې ورباندې د پاکستان په زندانونو کې شوی ویل پیل کړی دی. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د روان طالب یاغیتوب ملاتړ کوي، پرته له کومې حیرانتیا په پاکستانی بند کې پر طالب مشرانو شویو شکنجو دوی د دغه هیواد مخالف کړی دی. لیکوال د طالبانو د رژیم د انصاف وزیر مولا نور الدین ترابی ادوی چوای پاکستان په 2015 کال کې بندي او دغه 13 میاشتې خوش کړ. ترابی چې عمر یې له 18 کلونو اوخته د کراچۍ په خپل کور کې د خپل کورنۍ غړو او دوستانو ته کیسې کوي چې سرنګ په یو تیار کوټه کې یوازې ساتل شوی او خواړه به ورته کم ورکول کېدل او تر 15 کلونو پورې په مستقیمه توګه شکنجه کېدل. په دغه موده کې نو مولي د خپل یوې روغې پاتې سترګې نظر هم بایلود. ترابی خپل یو نږدې ملګري ته ویلي باور لري چې کچره د امریکا په بند کې وای نو دومره ډیر به نه وې شکنجه شوی. نوموړي خپل ملګري ته زیاته کړې چې پاکستاني پلټونکو ترې تر 2010 کال پورې همدغه پوښتنې کولې چې ملا عمر او اسامه بن لادن چرته پټ دي. لیکوال په دې وروستیو کې د پاکستان له قیده خوشی شوي د طالبانو د یو بل قمندان او د افغانستان د یو ولایت د مرستیال ګورنر چې نه غوښتل نوم یې واغسل شي خبرې هم راغستې دي. د ویلي د پاکستان په بند کې ورسره دومره بد سلوک شوی چې دغه هیواد ته د یو دښمن هیواد په سترګه ګوري. دغه قمندان زیاته کړې د بکله هم د پاکستان لخوا ورکل شوی ذهني او بدني شکنجه هیر نه کی. لیکوال وړاندې وایي د پاکستان په بندیخانو کې له قیدیانو سره زور زیاته کېدل کومه نوې خبره نه ده. لیکوال په دغه لړکې د امریکا د خارجه وزارت دیو رپورټ یادونه کوي چې پکې په پاکستان کې له عدالت د باندې وژنې د خلکو غیبېدل او د هغوی شکنجه کېدل د بشري حقونو له پلوه غټې ستونزې په ګوته شوې دي. دغه راز د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو هم په خپلو رپورټونو کې په پاکستان کې د ورته موضوعاتو یادونه کړې ده. د طالبانو خوشی شوی قمندان ډیلی بیسټ ویبپاڼې ته ویلي نه پوهېږي چې حالات څنګه بدل شول. د ته په خبره یو وخت چې بدتره دښمن به ورته ویل کېدل بیا خه او خبره منونکي قیدیان شول او دغه تیره میاش پرته له کومه شرطه آزاد کړل شول.
مشال لرو دغه یو ریدونکو اوس یو راپور د مومندو قبایلی سیمینا چرته چې د پولیو پر ضد مهم شروع کیږي ولې د پولیو په دغه د پولیو د پاره چې کم خلک کار کوي دی وایي چې د تیرو 15 میاشتو د مهمونو کې دوی کار کړی دی بیا هم دوی ته پیسې نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور حال راکوي.
په مهمند ایجنسی کې د پولیو د ختمولو لپاره کارکوونکي تنان یعنی پولیو ورکرز وای هغوی ته د تیرو 15 میاشتو راهسې د داسې مهمونو معاوضې لا هم نه دي ورکړې شوي.
منم پر هات خان دی جی ممن 15 راوند دی چې پیسې میسي را نه دی راغلي. خپل جیب نه هر چي کو پر راوند 1400 روپیه راکوي. بس گزارا به کوم انده زمون دغه دي سخت حالات کې دغه من سو کار کوي نو خدمت ته کوي موږ دغه بل نور سو کینه موږ ته دغه کار سپارلې دی.
د پولیو ختمولو په دې مهم کې برخه خستون کې تنا نشمیر د وسو وسخه زیات دی. چهر میش د هغوی په وینا په خپل خرچا کور په کور ګرځي. ما شومان او تاسو کیس کون کې یو زنانه چې ویلې نو می مخبره هغه ته د پیسو د نه ملاوېدو له وجې مشکلات ورپیختي. ولې بلخوا د زنانو لپاره په پولیو مهم کې برخه خستل هم د خطر نه خالی نه ده.
او دا 15 راوند شوي دي چې لکه د دې موږ ته نه پیسې ملو شوي دي او نه ساده یو راوند موږ دې په خطر کې موکو. دا غي باوجود چې کم دی نو لکه دغه دغه نشته نو به اوس خو لکه مزید موږ دې سره نور حساب نشو غشتي لکه چې یو حالات خراب دي. او بل دا خبره ده چې لکه پیسې په ټایم نه ملایوي نو انسان د څه لپاره ځان خطر کې واچ.
بیا مو د محمود ایجنسی د محکمه هیلت مشر ایجنسی سرجن ډاکټر داوود خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل لګي ورځ کېږي چې هغه په دې څوکۍ کار کوي ولې د پولی ورکرز معاشونو لپاره ډیر فکرمند دي.
والا ڈاکٹر سلام خبر کرے دا ٹیلیفون میں مرتا کرے چٹائی میں مرتا نہیں کرے دا ڈائریکٹر تھا سیکٹری تھا بول کمپین شروع کی گئی مکھ ہفتہ جیتی رہا چلا نا بلتے کہ امنگ ابھی کا پیمنٹ کو مجھے فنڈ ریلیز نہیں شروع پیمنٹ میں کم دینا ہوگا.
یاد دیوی چې په سبانی شروع کیدونکې پولی مهم کې به و اته هزار و سوه او 350 ماشومانو ته ساسکس کولی شي. د محکمه صحت په وینا 300 او 160 ټیمونه چې په هر ټیم کې 3 دران شامل دي به دا ساسکي کور په کور ګرځوي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې د هر ټیم سره به د سیکورل فورسز غړي موجود وي چې د هغوی حفاظت به کوي.
تاسو ستونزې
زونه تکل جونې سږی داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي نیو
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ د کرخیا اړخت په خوست کې خلک ګلبد دي چې د خوست په روغتون کې د ناروغانو د درملنې ته پوره پاملرنه نه کیږي او دی زیاتوي چې دغلته د مریضانو سره د راتلونکو خلکو لپاره هم د سہولت د نشټوالي لکبل ډیر خلک د جمی سړې شپې په بيدیا سبا کوي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور راکړي.
کڅه هم د روختو نوې کمپلیکس په نسبتا پراخه ساحه کې جوړ شوی او په خو طبي او تخنیکی وسایلو سمبال دی. خو بیا هم یو شمېر ناروغلرون کې شکایت کوي چې په یاد روختون کې د درملنې او درملو همدارنګ د ناروغانو د بسترونو او پټوري زتوګه د روختون د نظافت او پاکوالي په برخو کې ستونزې موجود دي.
کله هم کوچای ما راوړې د دوه ورځې یو جلګې د سوي ده دې روغه تداوی نه کیږي ستنه نه ور کیږي بس سات کی
مې قسمت خان نه چټبني کلی اوسیدونکو مریضون چې نه نه پختره نه وکړو
دوائی نه ورکی بیخی چی واسطانی پکور شیا بس پرچای ورکڑی غاخ کی چی دوائی سر روشا
ایمان هم رخی ملالا پیل خاله موخ پل مریض رو بڑا دا دا شب خانا کدا و دیا پای وزان تا زینشتا
من جمیل خان نمیگم در رنج من جیزی که تو تا نویر اوکی سپا کیگی آقا مردول رنج پکورا ولی بی
دا ولایتی رختون رئیس دکتر عبدالمجید منگل دا ناروغ لرون کشی که تونو تا پکتو وای چی
سل پیسه دا دی درمان و اکمال پا شپخانو که به هیچ دنیا که نشنایده سپایه پا رابطا تاست تا بهتر عملو ماده چی زخ زیادش نمونه لری شپخانه تاست باور وکی دی بیرون نلوتا تیگه دی جان سر نوری پده کموت که چوی نو نظر پا استعمال دی آقا بیرد یا دی اغی بستر موگ داغا تبدیلو
ده خود سرعت دی آمی رختیار ریاست مرستیال دکتر هدایت الله حمیدی ده ناروغ لرون کستونزی پر زای بولی وای چه ده رختون ده تیبی خدمتون عرضه کون که انجیو نده توانه داری چه لمیار او پروپوزل سرسم خدمات ورانده کی ده یادوان ورده ده رختی ها پسکتور که ده بیلابیل و انجوگان و او ادارو ده همه حال فعالیتون و پرمحال ده تفاهم نشتون او خپل سری ده دیره یوستونزو ده پیدا که دو لامل شویدی
ده پختنو خزل پارا ده مشال اونیز اخبرونا
تانده هیلی
دلتا خوشحالم یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشحاله بدی چې سکولم و سبب
چې موږ بالی اور زرو دی موږ جوړ بیرتن دی دل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نه نه ری خزی را مخ کې شوی دی سیاست لا دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
پیښور سره نږدې شمشتو کیمپ کې ډیر افغان کډوال غوښتنه کوي چې په دغه کیمپ کې د دوی د بچو د زده کړې لپاره نورې تعلیمي ادارې پرانستل شي. زموږ همکار اسرار تل په دغه اړه دا راپور رالیږلې دی.
د پیښور په لرې پرته سیمه شمشتو کې میشته افغان کډوالې کورنۍ وایي چې د دوی د یو شمېر ماشومانو لپاره د زده کړې هیڅ بندوبست نشته. دوی وایي چې د شاوخوا 500 کورنو 1500 ماشومان په یو مدرسه کې زده کړې کوي چې په چندۍ استادانو ته معاش ورکولی شي. د یاد کیمپ اوسیدونکي مشال ریډیو ته خپل دغه مشکلات داسې ورښایي.
زما نوم محمد طاهر دی. دلته به تقریبا د 400 په شاوخوا کې محصلین دي. د اول صنف نیولې تر 12 صنف پورې هغه د زنانو خو کوم مؤسسه ده هغوی ورسره یو څه کومک کوي. مردانه و دپاره زمنگ ماشا طول چی دی پر چانده بایندی نو که چانده پیدا شو مقصد استازان تیو چی شای ورکو و از منگ استازان دستی چه سلور میاشتیم ماش نخلی پینزه میاشتیم نخلی تر چو خدای و چوک میربانه که و چانده ورکی و اسپل استازان تا منگ ماش ورکی
منو ماجیز الفخار ده تعلیم دی منگ پدقه حال کده چی منگ پلا چانده که والکانو دپاره آقه ده معلم منگ غریب طول 3000 روپی کالداری ده و ماش ده پاقی باقو چه تعلیم بو که غریبانان چه بگی خواه منگو اجزاقه کار ده چه چور بیخی پت نشیم
ده شمشتو افغان کډوال کیمپ یوتن سیدون کې ریاض درمل د یاد کیمپ لپاره د مکتب غوښتنه کوي او وایي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره کډوالو ماشومانو ته د تعلیم ورکول اسري تقاضا ده.
د علم مبارک سکول د چې موږ مکتب نه لرو یو لسره مدرسه لرو چونکې اوس اسري نړۍ د موږ په کار دی چې د افغانستان جوړول لپاره د مکتبونو ضرورت موږ لرو او باید موږ مسؤلین مکتبونو کې تربیه شي. موږ په کار دی یو لسره مکتب جوړ شي تر څو موږ مسؤلین نو کړی شي دلته درس او تدریس ته دوام ورکړي.
د شمشتو کیمپ د سلګونو ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانو او مکتب د نشټوالي په سوال کې مسو د کډوالو په تعلیمي چارو کې د کارکونکو ادارې بیپیر یو زموار چارواکی امین خان سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وی
اوس موږ سره چې کوم رننګ سکول دی نو هغه د شمشتو دی پاټک نه دی خو یو میډل سکول دی وایي کې یو 600 ماشومان سبق وایي خو دن نه دی مولوی خالد کې موږ کې موږ سره سکول نشته. تاسو سکولونو مخ کې کمشنریټ چلول به موږ ته هند ور کړی و نو موږ ته کوم هند ور شوی دی نو هغه دلته د هغه 279 کوډ دی او میډل سکول فار بوایز دی
شمشتو کې مولوی خالص 500 فاملې دا وخت د خپلو سلګونو ماشومانو زده کړو ته خپه دي او غواړي چې اړوند ادارې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره دغه زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. اسرار تل مشال راډیو شمشتو کې پېښور سروي
چه ده باغ سبری پست ترخامتی
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی پخامت سترے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
او استاد لپاره کلتوري راپور د ډر اسماعیل خان نه چرته چې د محسودو زدهکوونکو لخوا د یوې کلتوري بنډار بندوبست شو په دغه اړه دا راپور اورو
د ډر اسماعیل خان په اول نمبر ډیگری کالج کې په زده کړه لګیا قبایلی طالب علمانو د اتوار په ورځ د شپې خوندور ثقافتي غونډه ولمنځله دغه غونډه ته د کراچۍ اسلام آباد او پېښور سره سره په سیمه کې د نورو تعلیمي ادارو طالب علمون او قبایلی مشرانو را بلل شوي وو د تقریرونو په ورستون کې د سیمې سندرغاړو او د ژنیو طالب علمانو د اتن سره په دارنګ خوږې سندرې وو د ټانگ ټاکور سندرو او اتن دغه سلسله د گئیز غورمزیړ پورې پلا پسې روانه وا په دامو کې موجود د ټرایبل سټوډنټ فیډریشن زن مشرون طالب علمون مشال ریډیو ته په دارنګ وژغه دل
د مونوم جانشر خان مسعود دایم دغه چکیم پروګرام میز منعقد کړای دی نن سبو میش په وطن باندې ډېر بال حالات دي چې په دا غام شپې ورېده شي می څه خشولې روالي
زرافیر خان مسعود خبره کاوه
دا نه چې میر د مناو کړای خپل اتن خپل ثقافت خپل غیرات خپل پښتو د اوجاګر کاوله پورا او د ټرایبل د یونټی د ودوتا غونډاوله پورا او د ایت د مینا محبت او د اډوکیشن سره د شاو کو د لارله د ورورواله یو پیغام ورکوي میجا د امن سوچ خپل هلاري بلدا هم میجا د امن دعوت ورکوي چې په دای علاقې شه میجا امن غوړي د امن ولا خلک به امنه معاشه مشتا چره ها قابل انا دو
زم محمد بلال د محسود سن سرټی پریزیدنت یو میش دا ټانگ ټاکور پروگرام زغده پر کړه دی چې هر وخت غام جوړو دا خوان نکو او د میش دا جادو جهد وی چې میش په ټرایبل کې امن رشي اتفاق رشي
قبایلی طالب علمانو لوز وکا چې دوی با د انډیا سره هند جنگ وهالي غم زپلی قوم او قبایلی طالب علمانو د پاره د چروت او مزه په دغیران غونډه برابروي
اوردونکو هم د سر زمونږ د سحر خبرونه پایترسي پراتلونکو خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي او د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل قربا شاهین بنری له اجازه تور کې هر چرته چې خا د باد او بریډو سه
راته خاند چې زخمونه مې جو شبي مې دي زخم بچے زخم میں جوش کرا تخام بچے زخم میں جوش سنگل خد خوب نمے جوش رب سردا پر ہارو نام جوش ندی کرا تخان سخم نمے جوش جو شوی